سلامونه ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوی د مشال ریډیو په بل خبري غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې به درته یو شمیر ریپورتونه او روسي د سر ریپورت مو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د مخالفه ګوندونو مشرانو ته دړکا او د هغو خبرګونو د ترڅنګ د عمران خان خلاف جمع سوی د حزب اختلاف د عدم اعتماد تحریک طریقې کار بچوي د وزیرستان د شمالي وزیرستان د پولیسو احتجاج او په تورخم کې د نادرا د دفتر بندیدل او یو شمیر نور رپورټونه هم درته لرو خو په فایل کې به اسرار له مومند خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د خلاف د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک راوړل د اپوزیشن ګوندونو سیاسي مرګ دی. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې ټول افغان وګړي پر تورخم پوله یوازې په پاسپورټ او ویزه تګ راتګ کولی شي. او یوکراني چارواکي وایي د مریپول په محاصره شوي بندر کې د روسیې په یو هوایي برید کې د زیږون روغتون تباه شوی دی. خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د خلاف د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک راوړل د اپوزیشن ګوندونو سیاسي مرګ دی. کراچۍ کې پرون یو لاریون ته په خپل وینا کې عمران خان وویل هغه له ډیر وخت راهیسې د عدم اعتماد تحریک راوړلو ته انتظار کاوه. نوموړي وویل چې کله د عدم اعتماد تحریک ناکامه شي نو دا به د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد سخت قانوني کاروایی پیلوي.
عدم اعتماد تحریک دغه جنگ چې کله مونږ ګوټو نو بیا غل ته زنه ودرېږم. زه به دوی پسې ورزم او نه به پرېږدم تر اوسه پورې. خو زما لاسونه بندو. کله به یوه مسله وه نړیوالې مسالې لکه کرونا او لاکډاون.
عمران خان د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری او مسلم لیگ نون مشر شبا شریف په هیواد بهر ته د پیسو په لیږدولو تورن کړل. آصف زرداری او شبا شریف چې دغه تورونه یې رد کړي دي وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت په ړنګوي ځکه چې هغه په انتخاباتو کې په درغلې واک ته رسېدلی خو حکومت دغه تورونه ردوي. حکومت مخالفه ګوندونو د مارچ پر 8مه د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړ. شبا شریف او آصف زرداری ادعا کړې چې حکومت مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کولی شي. د عدم اعتماد تحریک ترجمه کېدو وروسته د قومي اسمبلی سپیکر باید د 3 او 14 ورځو په موده کې دننه د اسمبلی غونډه وروغواړي او پر تحریک د اسمبلی له غړو رای واخلي. د دې تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی له 322 غړو څخه د 102 هغو د رایو اړتیا ده. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې ټول افغان وګړي پر تورخم پوله یوازې په پاسپورټ او ویزه تګ راتګ کولی شي. یو انتظامی چارواکي د نومره څرګندولو په شرط پرون مشال ډوته ویل چې په تورخم کې یې د پاکستان قومي امنیتي مشاور په امر د نادره هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو د تذکیرو او پی او آر کارډونو تصدیق به یې کاوه او د پاسپورټ او ویزې پرته به یې ورته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکوله. د ده په خبره اوس په افغان وګړي یوازې په پاسپورټ او ویزه پاکستان راتلی شي. چارواکي زیاتوي دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړل شوی. په تورخم پوله د 2018 کال راهیسې بغیر له سفري اسنادو پر تګ راتګ بندیز لګېدلی خو په دې وروستیو کې ناروغه میرمنو او ماشومانو ته یوازې په تذکیره او پی او آر کارډونو د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه. خو دغه سهولت بیرته پر داسې وخت اخیستل شوی چې د مارچ په 4مه په پېښور کې ځانمرګي برید څه باندې 60 کسان مړه او 115 جوبر کړل. داعش وسله والې ډلې د برید زمري منلې وه. شمالی وزیرستان پولیس په قبایلي ضلعو کې مرستیال کمشنرانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو د پریکړې پر ضد په احتجاج دي. پرون د میرانشاه په اسلام مخې ته د احتجاج پر مهال د شمالي وزیرستان د پولیسو مشران ویل چې تر څو د خیبر پختونخوا حکومت خپله دغه پریکړه بیرته نه وي اخیستي تر هغو به یې د پولیو کمپاینونو او مارچ میاشت کې د کېدونکو بلتیاتي انتخاباتو پر مهال له ډیوټۍ بایکاټ وي. پر دې موقع د شمالي وزیرستان پولیسو ډی ایس پی سید جلال مشال ډوته ویل چې مرستیال کمشنر ته د مجسټریټ اختیاراتو له ورکولو سره به پولیس نظام کمزوری شي. نوموړی وایي باید د صوبې د نورو سیمو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم پولیس او مرستیال کمشنران خپلو کارونو ته دوام ورکړي. بلخوا د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو ځانګړي معاون بیرسټر محمد علي صاحب بیا 13 ورځې مشال ډوته ویل چې مرستیال کمشنرانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو پریکړه په صوبایي کابینې غونډه کې شوې چې هدف یې په قبایلي سیمو کې پولیسو ته په کار کې اسانتیاوې پیدا کول دي. او یوکراني چارواکي وایي د مریپول په محاصره شوي بندر کې د روسیې په یو هوایي برید کې د زیږون روختون تبا شوی چې په کله تر لګه ولس کسان جوبل شوی د واشنگتن لندن او ویټیکن په ګډون نورو په نړیواله کچره د اقدام غندنه کړي دا بریده پر داسې محل شوی چې په ټول یوکران کې له محاصره شو خارونو د ولسی وګړو د وستو لپاره د بشري دهلیزونو پرانستو پلان هغه عمره نه دی عملي شوی څومره چې ترې تما کېدله ځکه چې د ماسکو لخوا د بلا اشتعال یرغل له کبله جګړه جاری ده او په لکونو خلک ګیر پاتې دي چې بنیادي سپلای ورته هم نه کیږي د مریپول ښاري شورا ویلي چې په 9 مارچ په روغتون د روسیې لخوا برید غټ نقصان اړولی یوکراني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ټویټر لیکلي چې د اسپتال تر ملبې لاندې خلک او ماشومان وو سپینې ماڼۍ د ولسي وګړو پر ضد د طاقت ویشیانې استعمال غندلې د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په خپل یو ټویټ کې وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن به د خپلو ډارونکو جرمونو حساب ورکوي دا تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مو له اسرار عالم مومند واوریدل په روانه غړي کې د دین نور ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو له هغه ورسته چې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی عمران خان د دې په جواب کې د مخالفو ګوندونو مشرانو ته دړک اور کړی ده
عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے
دیوائی دا عدم اعتماد تحریک دا جنگ چکل مونگو گوٹ نو بیا غلط زنو بدرے گا زب دوی پسی ورزب او نبای پریدم
دا شمالی وزیرستان پولیسو دا حکومت لخوا ڈیپٹی کمیشنرانو تا دا مجسٹریٹ واک ورکولو خلاف دا احتجاج اعلان کری دا پولیسو پردینی وقت سدا
مونگ دا وایو چی دا دا بلکل دا ڈی سی اندر نشی پولیس با پخپل دا اخپل کار کوی ڈی سی با پخپل دی اخپل کار کوی
د افغانستان خبریالانو یوې ټولنې د طالبانو حکومت له چارواکو سره لیدلي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي
اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې خبریالان له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي زموږ هیله د نوي حکومت له حاکمو چارواکو دا ده چې دوی د خبریالانو ته اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ اوسم د خبرونی د پایل ریپورت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي کله چې د خلاف د عدم اعتماد تحریک ناکام سي نو د اپوزیشن ګوندونو دریو مشرانو آصف علي زرداري مولانا فضل الرحمن او میاشا شابه شریف په هیڅ ډول نه پرېږدي نوموړي دا خبرې په کراچي کې د خپل ګوند لارونیارو ته وکړه هغه وویل چې د ځینو مسلو له وجې لاسونه تړل سوي ول خو اوس آزاد دی د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیالي مشري مریم نواز په تنس کې د عمران خان د خبرو په جواب کې ویلي چې دی لا اوس اپوزیشن ته ولاړی حکومت مخالفو ګوندونو د مارچ پر اتمه د قومي اسمبلی په مرکزی دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی شهباز شریف او آصف علي زرداري ادعا کوي چې حکومت مخالفه ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې ترنمایي زیاتې رایې ترلاسه کولای سي د عدم اعتماد تحریک تر جمع کېدو وروسته د قومي اسمبلی سپیکر باید د درو او څوارلس ورځو په موده کې دننه د اسمبلی نراور غواړي او پر تحریک د اسمبلی لغړو رائے واخلي د دې تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی له 324 غړو څخه 102 رایو ته اړتیا ده نور تفصیل د شانواز ترکسي په ریپورت کې
وزیر اعظم عمران خان ویلي هر کله چې اپوزیشن ادب اعتماد راوړو دوی ورته تیار دي او هغه وخت چې کله دوی ادم اعتماد ناکامه کی نو زیاته اکړه بیا به ادم اعتماد راوړون کی په هیڅ ډول نه پرېږدي
ادم اعتماد کی تحریک جب انشاءالله یہ جب ہم جیتیں گے
دیوای د ادم اعتماد تحریک دغه جنگ چې کله مونږ ګوټو نو بیا غل تزنه ودرېګم زب دوی پسې ورزم او نه بای پرېدم تر اوسه پورې غوځما لاسونه بندو کله به یو مسله وا نړیوالې مسالې لکه کرونا او لاکډاون خو اوس خو چې زما لاسونه ته کم زنجیرونو هغه به کولاو شي د مارچ په 9 په کراچۍ کې حکومتي اتحادي ګوند ایم کیو ایم د مشرانو سره د ملاقات نه پس هم په کراچۍ کې د گورنر هاوس دننه د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو دا د وینا په وخت عمران خان لخوا تر ټولو زیاتې خبرې د اپوزیشن په ضد شوي په خپلو خبرو کې عمران خان د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري د نوم سره ځینې الفاظ د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د مشر مولانا فضل الرحمن د نوم سره ځینې الفاظ او د میا شهباز شریف د نوم سره ځینې لفظونه داسې واغستل چې نوموړي به هغه لفظونه په هغه وخت تر ټولو زیات یادول چې کله د 2013 د انتخاباتو نه وړاندې دی په اپوزیشن کې نو ځکه خو د مسلم لیگ نواز د مشر مریم نواز د ټویټ د لارې عمران خان ته لیکلي لک شان صبر وکړه حوصله وکړه عمران خان په عدم اعتماد کې خلا څو ورځې پاتې دي تا خو له وسنه وسله گزاره کړه او اپوزیشن ته لاړلې د عمران خان د حکومت په جوړولو کې تر ټولو زیات فعال او د سپریم کورټ ته حیات نه اهل شوی جهانگیر ترین او د ګون یو بل مشر علیم خان د حکومت په ضد په عدم اعتماد کې د اپوزیشن سره د ملاوېدو ګنګوسې دي ولی بل خو اپوزیشن ډلې او وزیر اعظم عمران خان په خپل پروانه هفته کې د مسلم لیگ قاف د مشر چودري شجاعت حسین سره بیا بیا ملاقاتونه کړي په خبر کې د سمار ټي وی بیورو چیف او تجزیه کار طارق افاق مشال رډو ته د مارچ په نامه وویل د وزیر اعظم د خبرو نخکاری د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد د تحریک راوړونه پس حکومت ته پریشانی ښکار دی او یریدلې هم دی
نو هغه پهل د کافلیک سره قیادت سره ملاقات وکړلو او بیا د هغه نه په کراچۍ کې ایم کیو ایم قیادت سره ملاقات وشولو نو د ایم کیو ایم قیادت داړه هم لیکن نه سده سے واضح اشاره نغله چیرې د عدم اعتماد په صورت کې با هغه به د دې مرسته کوي یا بنه کوي علیم خان صاحب گروپ یا جنگ ترین سے والا گروپ تھے اگے جی کم طریقے سے رخبل پانے شو کڑلے دخبل دا گروپ دا پریزنس یو اظہار یو کڑلو نو اگے جی کنی حکومت ډیر زیات په ټینشن کې اچولې دی او اگے ته دا پته لګی دی چې را دا زمو خپل صفونو کې دنه شي کم زمو دا ناراض ارکان دي نو اوس اگے موږ دا پاره لګا دی مسله جوړی
هم په کراچی کې وزیر اعظم عمران خان بیا پاکستان کې د بهر ملکی سفیرانو د دې غوښتنې چې پاکستان دی د روس او یوکرین په لانجه کې د روس غندنه وکړي جواب هم سپدی ڈبل ورک
پاکستان کو سب سے دوستی کرنی چاہیے کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن میں
دیوائی پاکستان دے ہر چا سره دوستی وکي زد یو ملک مخالف هم نیمه خو زد یو ملک ته هم اجازت نه ورکوم چې زما د ملک ته مفادات او پزت دلار شي مو هغه وخت تاسو جنگونو کې مشارکت کړو زمون اتیا زر خلکو قربانی ورکړه کله چې هم تاسو د امن خبره کوي زد در سره مگر په جنگ کې در سره نیمه
کسی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا
وزیر اعظم عمران خان په ځینې ترقیاتی منصوبو هم خبرې کړې دي خو تر ټولو غټه برخه د اپوزیشن په ضد د تقریر وه د اپوزیشن لخوا هم د وزیر اعظم عمران خان د تقریر وروسته ځینې ځوابونه ورکړل شوي لکه د رسنیو په خبرونو کې راغلي د سند صوبی وزیر اعلی مراد علي شاه ویلي دي چې څه هم کوي زره وکا ځکه وروسته به درته موقع ملاوه نشي د حکومتي وزیرانو مشرانو لخوا بیا بیا ویل شوي ادم اعتماد تحریک راوړل بهرنۍ سازش دی خو په گورنر هاوس کې چې کله عمران خان وویل د دعا کړی و اپوزیشن ادم اعتماد راوړي او هغه قبول شو نو صحافی او تجزیه کار وسیم عباسی په خپل ټویټر لیکلي دوی خو ګڼل چې عالمی سازش شوی دی خو عمران خان خو پخپله وایي چې تحریک عدم اعتماد د ده د دعاګانو نتیجه ده شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
لکه څنګه تاسو اوریدل اپوزیشن ګوندونو د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی او دوی غواړي چې هغه له خپلې چوکۍ لرې کړي د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع سوی او عدم اعتماد څه ته وایي څنګه پرې رایې اچول کیږي د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کې څه کردار لرلای شي د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کښېني دا پوښتنې بشیر غواش په خپل ریپورت کې راپورته کړي او له کارپوهانو سره څېړلي او د جواب منځلو کوشش کړی دی
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په څوارلس ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي که ډېرې رایه یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي خو که کمې رایه یې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل
سپیکر چودہ روزوں کے درمیان دنگاواڑی نیشنل اسمبلی سیشن آج جلد میں فارملی موو کیا ووٹنگ کی بس اگر کائن دانا ہوئی تھی اسمبلی سیشن پر تو اواڈ ہے اسمبلی ہال کے بولے سینٹ کو تو کس فنکشن نشتا کرتابک نیشنل اسمبلی کئی بار پر چاسر میجورٹی ہنسو ممبر ہی
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 324 دی خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري خو د اتحادیانو سره ټولې چوکۍ 158 ته رسیږي د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
او سمزو شمالی وزیرستان ته. د شمالی وزیرستان پولیس په قبایلی ضلع کې مرستیال کمشنر ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو د پریکړې پر ضد احتجاج دی. دوی وایي تر څو حکومت دغه پریکړه وانخلي، تر هغو به د پولیو کمپاینونه او مارچ میاشت کې د کېدونکو بلدیانتي انتخابات پر مهال له ډیوټۍ بایکاټ کوي. دوی دا هم وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت له یادې پریکړې سره په پولیس نظام کمزوري کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې معاون بیرسټر محمد علي سیف وایي مرسال کمشنرانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو پریکړه په صوبایي کابینې غونډه کې سوي چې هدف یې په قبایلي سیمو کې پولیسو ته په کار کې اسانتیاوي پیدا کول دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
خیبر پښتونخوا وزیر لاله خوا خپل کابینه لپاره یو اگزیکټیو سمری لیکلی شوی چې په هغې کې قبایلي اضلاعو کې مرستیال کمشنرانو ته مجسټریټ اختیارات ورکړل شوي، چک پوسټونو باندې پولیټیکل محرر ستعیناتي او داسې نور اظهار شوی. د شمالي وزیرستان نوې پولیسو د دې په ضد احتجاج پیل کړی، دفترونه یې تړلي. میرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج او خبري غونډه کې پولیسو مشرانو وویل چې دا کله هم نه مانی. د پولیو مهم ډیوټۍ بایکاټ کړي. بلدیاتی ټول ټاکنو کې هم د ډیوټۍ نه بایکاټ اعلان وکړو. د شمالي وزیرستان پولیسو ډی ایس پی سید جلال مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا حکومت دغه اقدام په ضد احتجاج دی. 15 مارچ ته په خبر بغیناران کې لوی احتجاج را بللې. حکومت په زایده دی چې بیا زوړ نظام ته لاره هواروي، پولیس نظام مضبوطی لپاره د ګامونه واخلي.
پشپا کې پکی به نت کې دا قانون راولي. پولیس کوم دا درې کالو نمند تر لیکلي دي دا د ډی سی انډر شي. موږ دا وایو چې دا بالکل د ډی سی انډر نشي. پولیس به خپل ځای خپل کار کوي، ډی سی به خپل دی خپل کار کوي. تور تیارې شاته چې کوم تل دی اغا قبایلی ولستا او قبایلی فورس تا دا قبل قبول نه ده.
نو ما وړي وویل حکومت ته په قبایلی اضلاعو نوې نوې تجربې بند کړي. یو ځل چې خیبر پښتونخوا سره انضمام شوي، نو دغه نظام دې پیاوړی کړي. دغه پوښتنه مو چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو معاون خصوصي بریسټر محمد علي سیف نه وکړه، نو دوی وویل چې دغه پریکړه پخوانی نظام بحالی نه بلکې پولیسو کار کې سہولت جوړول دي.
کابینی اجلاس کے فیصلے شے ہوا چھے ڈپٹی کمشنر کمشنرز دا بعد جسٹس آف دا پیس چھے کم اختیار دے اب اور تور کڑی کی گی. او دا دے مقصد داو چھے دا پولیس چھے کم کار دے پاگے کے سہولت ملو شی کل چی دا ایف آئی آر پہ اندراج کے سا قانونی سقمی یا سا مسئلہ بھی نو وقت نہ ضائع کی گی مقصد دا پولیس نے اختیارات اغستل نہ دی نہ چ دے نو دا دے مقصد سا زور نظام طرف تا بیا سفر کول دی نظام نوے نوے چینج شوے دے نو ڈیرے مسائل دا سی دی چی داغے پا وجہ مقدمات و اندراج یا داغے تفتیش پاگے کے مسائل جوڑی گی لگیا دی اصلاح دا پارے دا اختیارات ورکڑی دی
خو پولیس او ځای خلک وای چې حکومت بیا قبایلی زیلو زوړ نظام په طرف ګامونه اخلي یا بیا د پولیسو و کمزوري کوي د شمالي وزیرستان ځای خبریال رسول دا وړوای چې بیوروکراسي نه غواړي چې اختیارات پولیسو سره وي که دغه نظام خوي نو په نورو بندوبستی سیمو کې د هم حکومت لاګو کړي
بیوروکراسي نه غواړي چې قبایلی اضلاع کې د ډی پی او سره پولیس سره اختیارات وي هغه ډی سي طرف ته زور کوي ځکه چې مرجر نه پس د پیسو لارې دي هغه رورو تړلې شوي دي اوس دوی په یو نه یو طریقې سره کوشش کوي چې بیا هغه زوړ نظام طرف ته شی وغځوي اوس پورې دا نظام روان و پولیس په ایف آی آر هم درج کولو پولیس په خپل کار هم کولو
د شمالی وزیرستان پولیسو احتجاج سره سره خپل دفترونه تړلی ایف آئی آر کډ کولو یا بایکاټ کړي اعلامیه جاری کړي چې چک پوسټونو څخه هم خپل پولیس سرتیری واپس راولي تر هغې احتجاج کوي چې دغه پریکړه حکومت واپس اخستې نه وي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
تاسو مشال ریډیو او ریاو سم یو بل رپورټ ترازو خبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادرا هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو او پی او آر کارډونو تصدیق به کولی او د پاسپورت او ویزې پرته به ورته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکوله دغه صورت په دې وروستیو کې یوازې ناروغه میرمنو او ماشومانو ته ورکړل شوی خو اوس د دې مرکز تړل کېدو سره ختم شو افغان وګړي به یوازې په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته تګ راتګ کولای شي افغان وګړي وایي د ګام سره دوی یو ځل بیا له ستونزو سره مخ شوي او په کار ده په تورخم ورته نرمي پیدا کړل شي په دې هکله زموږ همکار فرحات شینواری رپورټ راکوي
د خیبر وی انتظامی چارواکی چې خپل نوم او غږ پرول نه غوښتل د مارچ په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان نېشنل سکیورټی اډوایزر په امر په تورخم کې د نادرا د تصدیق دفتر تړل شوی په دې دفتر کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تذکره او پی او آر کارډ باندې تګ راتګ کوونکو افغان وګړو تصدیق کېده او پاسپورت او ویزې پرته به د سفر اجازه ورکول کې دا خو اوس پرې تګ راتګ نشي کولای او یوازې په پاسپورت او ویزه باندې به زیرازي افغان وګړي وای هغه سہولت ری واخیستل شو چې یو ناروغ تن سره به یو تن یوازې په تذکرات لای راتلی شو او دې ګام سره دوی یو ځل بیا ستونزو سره مخ شول په پیښور کې د افغانانو د ټولنې یو مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وای
منګه الته مړ ژوندۍ غم خادي پوله پټي جایدادونه لرو تګ را تک نو دا به موږ په څه کوو دلته اوس پاسپورټ نه لرو پاسپورټ زما ایکسپیر شوی ده دا به زما افغانستان ته څوک پاسپورټ جوړي دا خو موږ سخت ستونزو سره مخامخ کیږو مخکې تور هم په موږ څومره سخت ده چې پاسپورټ نه را پرېږدي نه او اوس له دې خو به څوک په پی آر کارت او تذکره نه پرېږدي دا خو داسې ستونزو سره مخامخ شو چې افغانستان اقتصاد او د پاکستان اقتصاد ته غټه ضربه لري ضربه په دې لري چې دغه ټول افغان مهاجرین چې دلته دېره دي دوی دلته آزاد تجارت کوي دوی تګ راتګ کوي هلته مالونه ورکوي افغانستان کې وګریان اخلي پیسې دلته راځي
یو بل افغان وګړی احسان الله وایي چې په تورخم ناروغ کسانو ته ډیر مشکل جوړ شوی او څو څو ورځې په لیکو کې ولاړ وي او اکثر پکې پاکستان ته را داخل نشي
زیاتره مریضان راشي خو ګډ کې شپم پی راشي هغه سخت بیماری نو تر څو به خبر ته رسیږي بس حالات ډیر خرابيږي بیا باز را پریم نه دی بیرته زی
په تورخم 2014 رئیس د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د قانوني اسنادو نه بغیر پرې څوک سفر نشي کولای خو په دې پوستو کې پرې په ناروغانو میرمنو او ماشومانو ته یوازې په تذکره او پی یو آر کارډ باندې هم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه. د خیبر انتظامی چارواکو دا تصدیق هم وکړ چې دوی دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړی. په تورخم د افغان وګړو په تذکره او پی یو آر کارډ باندې تګ راتګ په داسې حال کې تړل شوی چې د مارچ په څلورمه په پیښور کې په کوچا رسالدار کې د جمعې د لمونځ په وخت په یو جومات کې ځانمرګی برید شوی و چې په نتیجه کې یې څه باندې شپېته کسان وژل شوي وو او تر یو سل او پنځه اتیا او زیات جوبل شوي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
پرون وخته په سوات منګور کې د چارباغ او شاوخوا اوسیدونکو د سوات اکسپرس وی دوه برخې جوړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچان وایي موټر وی چې د سوات د عامو خلکو اته دیرش کیناله د کروندې او آبادۍ مځکه تر لاندې راځي او دغه دوی ته قبول نه ده. د مظاهرچانو مشرانو پرس کلب کې خبریالانو ته وویل که چیرې د موټر وی لپاره نقشه بدله نه سو نو دوی به پر تشدد احتجاج کوي. بلخوا سوات کې د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي چې دغه یوه سیاسي مسله ده. بیا هم مطالبه کوونکي خلک دي د وفد په شکل کې دوی سره رابطه وکړي، خبري اترې به پرې ورسره وکړي. تفصیل له مشال لوی خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تاثیر چارباغ او خوشا اوسیدونکو منګور نشاد چوک کې د حکومت په ضد په دې احتجاج کوي چې سوات موټر وی اتیا کیلومتر سړک چې د چکدرې نه تر پتی پورې جوړیږي او ورته حکومت اته 50 ارب روپۍ هم ایښو دي. احتجاج کوونکي وایي چې د تیرو درو میاشتو راسې دوی احتجاج کوي خو حکومت دوی ته څه قسمه پام نه کوي، ځکه اوس دوی مجبور دي چې نور سخت احتجاج شروع کړي. احتجاج نو وړاندې د مظاهره مشري کوونکو پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د ایکسپرس وی سړک د سوات سیند نه په زرګونو فوټه لرې په آباد ځمکه جوړوي، ځکه دوی پرې راضي نه دي. چارباغ اوسیدونکو اعجاز الحق چې پکې په زرګونو فوټه ځمکه راضي وایي،
اته دیر زره کانال ځمکه د سوات اوار ځمکه ته علي د دې سره به د سوات انسانان نو چې د سوات زناورم د دې سره افیکټ کیږي. من خو اول مطالبه کو، خواس کو، جرګه کو، که جرګه ته څوک نکینی خبرې ته نکینی په دې خبرو دا کمی خبرې چې ما وکړي وکیل صاحب وکړي په دې خبرو حکومت زمنګ سره ټیبل ټاک تکینی بالکل مونږ تیار یو چې کم ځای وای الته سره کینو په دې خبرو سره خبرې اترې کو، که نکینی نداز مکه مونږ لچا په خیرات کې نجرا کړي.
دا تحصیل بریکوټ شموزو عمر علي وکیل وایي چې د هغه او د خاندان په زرګونو کې نالزمکه د موټر وی نه په دې وجه متاثر کیږي چې زمکه په منځ کې سړک جوړول کیږي او دغه سړک بعد د نور زمکه نه شل پټه چوتوي. د تور لګوي چې حکومت د زمکو بچکول لپاره جوړ کړی شوی قانون هم سرغړونه کوي او د سواد د مودې راسې جوړ کړی شوی د وبخور نظام تباه کوي.
د دې سره یوازې زمونږه زمکه نه تباه کیږي، زمونږه لار تباه کیږي، زمونږه ولی تباه کیږي، زمونږه لختي تباه کیږي، زمونږه ارادې تباه کیږي. په کار دادا لکه زه به تاسو د خپل کلی خبره وکم، زمونږ په کلی کې چې کومه غټه ولته لیدا دا غینې ټول شموزې د ډیره پوري دا غینې د زمکه وبخور کیږي، هغه ولی چې کومه دا هغه په دې کې مکمل راځي.
د احتجاج کوونکو په اړه د سوات نه ترقیاتي کارونو مشر ډایرکټر چیرمن او د اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې دې وخت کې دا احتجاج سیاسي دی، بلدیاتي ټاکنې را روانې دي او دا خلک حکومت بدناموي.
ریکوست کوم چې تاسو کمیټي جوړ کړئ، تاسو لس کسان وایي دولس کسان هغه پر خو خلا او هغه کمیټي باندې چې منسر صاحب سره مکینی د کمیسر سره لوګ زمون د پاره قابل قبر ډیر عزتناک کې دوسر مونږ څنګه کینو دا هیڅ خبره نشته.
د سوات موټر وی دویم پړاو پروژا خیبر پختونخوا حکومت کال 2013 کې منزور کړی و چې په کیس او یا زره و سوا کې نه لازمکه لاندې راځي. حکومتي چارواکي وایي چې سکم 20 ارب روپۍ به ولسته د زمکو قیمت ادا کوي او دغه پروژې سره به ځای خلکو ته تک کې اسانتیا راشي او سیلګری ته به وده میلاوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال ډور یو سم د دولسمې بجې سوی ل اسرار له مومند د خبرونو لنډي ساوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي د خلاف د اپوزیشن ګوندونو لخوا د اعتماد تحریک راوړل د اپوزیشن ګوندونو سیاسي مت دی. کراچۍ کې پرون یو لاریون ته په خپله وینا کې عمران خان وویل هغه له ډېر وخت راهیسې د اعتماد تحریک راوړلو ته انتظار کوي. نوموړي وویل چې کله د اعتماد تحریک ناکام شي نو دا به د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد د سخت قانوني کاروایي کوي. حکومت مخالف ګوندونو د مارچ پر اتمه د کمیسیون له مرکز دفتر څخه د وزیر مخالف خلاف د اعتماد تحریک جمع کړ. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې ټول افغان وګړي په تورخم پوله یوازې په پاسپورټ او ویزا تګ راتګ کولی شي. یو انتظامي چارواکي د نومونه څرګندولو په شرطو پر مشارکې کې وویل چې په تورخم کې یې د پاکستان کمیر مفتي مشاور په امر د ناته هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو د تذکرو او پی او آر کارډونو تصدیق وایي کوو. د پاسپورټ او ویزې پرته به یې ورته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکوله. خبره اوس په افغان وګړي یوازې په پاسپورټ او ویزا پاکستان ته تللی راتلی شي. د شمالي وزیرستان پولیس په قبایلي ضلعو کې مرستیال کمشنرانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو د پرېکړې پر ضد په احتجاج کې پرون د امیرانشا پرېسله مخې ته د احتجاج پر مهال د شمالي وزیرستان د پولیسو مشرانو وویل تر څو د پلوکو حکومت خپله دغه پرېکړه بېرته نه وي اخیستې او تر هغو به یې د پولیو کمپاینونو او مارچ میاشت کې د کېدونکو فعالیتو د انتخاباتو پر مهال له ډیوټۍ بایکاټ وي. بلخواد خبر پښتونخوا د اطلاعاتو سنجیر مازوین بیرسټر مندلی سیا بیا تېره ورځ مشال کې وویل چې مرستیال کمشنرانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو پرېکړه په دوبۍ کې تدوین غونډه کې شوې چې هدف یې په قبایلي سیمو کې پولیسو ته په کار کې اسانتیا پیدا کول دي.
خبرونو لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کړی. اوس هم د خبرونې د ریپورټونو دوهمې نیمای ته راغلو او پیل به د افغانستان وکړو. له دې وروسته بیا د خیبر پښتونخوا او پاکستان په سیاست کې د اصطلاحاتو د استعمالولو په اړه ریپورټ لرو. خو افغانستان ته ورځو. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مدني ټولنو فعالان، خبریالان، هنرمندان او د پوهنتون استادان نیول شوي چې پکې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د دوی په بند کې دي. تازه نیونه د مشهوري افغان کامیډین نادیه ده چې طالبانو پروند بیرته خوشی کړه. طالبان وایي دا نیونی د خلکو د خوندیتوب لپاره کوي او دوی دا کوي چې څوک نیولي هغه له پلوټون وروسته خوشی کړي هم دي. په ډېره ستاسو پام و دې ریپورت ته راړم چې د یو فعال له ژغه پیل شوی.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټول
د کابل ښار د پولیس سرخ اوسیدونکی دی. دی چې کابل کې د یو پوهنتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي. خو وایي نږدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمینه برابره شوه، خو دی ځکه ولاړ نه رو چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپېریال برابر کړي. خو اوس وایي د پوهنتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیولو اندیښمن کړی دی. د پوهنتون د دې استاد په خبره د طالبانو حکومت لخوا د خلکو نیول سم کار نه دی او د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ به وطن لا زیات کړي.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولو غوښتنې چې خلک یې تمنه لري. بیا له دا چې خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولي، خو نیول شوي کسان له خوشی کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولي. دا غوښتنې چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کم.
او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت
روینا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پوهنتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزه حل نه ده، بل نور ستونزې رامنځته کوي. او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کیږي او ځوانان هم په اوسني حکومت بې باره کیږي. اوسني حکومت باید د دې کارونو پر ځای د ځوانان پر باور جوړونې کار وکړي.
د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بېلابېلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمېرو په اړه ادعا کېږي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیډیانه ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوشې شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
هیڅوک هم نه ظلم سره سوی که څوک نیول شوي، تحقیق پای ته رسېدلې، بیرته خوشې شوي دي. چانه وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای سي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښ شوي وي، بیرته هغه رفع سوی دی، معذرت په غوښتلو بیرته خوشې شوي کور ته تللي. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسائل شته چې هغه وجې نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري، حکومت وظیفه لري د امنیت د تعمین لپاره نیونې ولري، توقیف ولري، معلومات ولري، ریسرچ ولري، د خلکو اموالو دعوا او دنګله دا شیان
د سیاسي چارو یو شمیر شونونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
تاسو رپورټ اوریدئ، بخښنه غواړم. د رپورټ په سر کې مولې چې کامیډینه نادیا، بلکې د دې نوم کامیډینه ندیمه ده. او سم د افغانستان د خبریالانو ستونزو ترازو، افغانستان په ختیځ کې خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په ډیرو مواردو کې معلوماتو ته لاسرسی نه لري. دوی په یوه ناست کې له طالب چارواکو غوښتلي چې تاسو ته د لاسرسي په برخه کې آسانتیاوې برابر کړي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
دا ناسته چې د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایت یو شمیر خبریالانو په کې برخه لرله، په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په کوربتوب د مارچ په 9 نیټه په جلال آباد کې ترسره شوه، چې خبریالانو په کې له چارواکو وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ورته اسانتیاوې رامنځته کړي. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې مرستیال ایمل ظاهر هم د دې ناستې یو ګډونوالو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالب چارواکي دې په خبریال باور وکړي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې خبریالان له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. زموږ هیله د نوي حکومت له حاکمو چارواکو دا ده چې دوی د خبریالانو ته د اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې آسانتیاوې برابرې کړي او په خبریالانو دې باور وکړي. دوی دې په ادارو کې مسلکي ویاندویان وټاکي، د دوی ویاندویان دې د خبریالانو سره ښې اړیکې وساتي، خبریالان دې دوی سره ښې اړیکې وساتي، او د دې تر څنګ دوی د خپلو ویاندویانو د ظرفیت لوړونې په خاطر باندې دوی لپاره روزنیز ورکشاپونه برابر کړي ترڅو دغه ستونزې حل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی ولا مجاهد په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي ول چې د رسنیو لپاره چې په خوا کوم قانون جوړ شوی، تر هغې چې بل قانون ورته جوړیږي، د جمهوري نظام قانون د اعتبار وړ دی. خو محمد آصف شینواری چې په ننګرهار کې د یوې بهرنۍ راډیو سره خبریال دی، ویل د رسنیو په پخوانی قانون کې ټولې ادارې په دې مکلف دي چې رسنیو ته پر وخت معلومات ورکړي.
ذبیح الله مجاهد څو ځل خپلو څرګندونو کې ویلي چې د رسنیو قانون چې پخواوو د دوی د مطالعې نه وروسته هغه کوم ځانګړی مشکل نه لري، تر هغې چې بل قانون جوړیږي دا د اعتبار وړ دی. زموږ هیله دا ده چې که چېرته دا قانون د اعتبار وړ وي، باید هماغې په اساس د رسنیو سره چلن وشي. د دې تر څنګ د معلوماتو د لاسرسي قانون چې دوی خپله تایید کړی چې دا موږ مطالعه کړی کوم مشکل نه لري، زموږ د آند د باور وړ دی تر هغې چې بل قانون جوړیږي. هغې قانون ټول ادارې مکلف دي چې رسنیو ته معلومات ورکړي. نو هیله ده چې دا قانون باید عملي شي ټول کې، یوازې چې په کابل کې عملي کیږي، باید په ټول ولایت کې عملي شي.
د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ولایتي استازي وخت نه وخت د ځایي چارواکو تر څنګ په مرکز کابل کې له مسؤلینو سره معلوماتو ته د نه لاسرسي ستونزې شریکوي او هغوی د وارولو ډاډ ورکوي.
په څلور دېرش ولایتونو کې زموږ ولایتي همکاران له چارواکو سره کښېني، هغوی سره دغه د اطلاعاتو د لاسرسي او ځینو نورو برخو کې چې څه ستونزې د خبریالانو دا ورسره شریکوي او عدالت غوښتنه کوي.
پدی ناسته کې د ننګرهار امنیه قومندانې ویان عبدالبصیر زابلی هم برخه اخیستی وه. نوموړي خبریالانو ته د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د اسانتیاو برابرولو ژمنه وکړه.
د خبریالانو لپاره جلا یو ګروپ جوړ کړی دی، واټساپ ګروپ، چې هر خبر ما ته رسیږي اول لوارې زه د خبر په ګروپ کې نشروم. او هغه ګروپ چې ما جوړ کړی دی په هغه کې یوازې خبریالان دي. په بیا چیرې چیرې یو ملګري پوښتنه کړي یا د ټلیفون له لارې یا صوتي اواز پکاري، هغه ته مو پر هغه وخت باندې کلیپ ور کړی دی.
په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول وایي د تیر کال د اګست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ورسره ثبت شوي چې یو تن پکې وژل شوی، یو تن ټپي شوی، سلور ډبول شوي، درې تنه د راپورټ کولو پر مهال ګواښل شوي او له راپور چمتو کولو منی شوي، دوه تنو ته ټیلیفوني ګواښونه شوي، دوه غږیزې رسنۍ په موقتي ډول د چارواکو لخوا بندې شوي، و راډیوګانې د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي، او په ټوله کې ټولې رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي. که اقتصادي ملاتړ یې ونه شي نو په راتلونکي کې به یو شمېر نورې رسنۍ هم خپلې خپرونې بندې کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څومره به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
نشته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. او سمزو خوستا د ورزشونو یا د سپورتس یو ریپورت لرو. لدی ورسته بیا خیبر پښتونخوا ته ځو چې هلته د پولیو د کارکونکو د امنیتی ستونزو او د دې ترڅنګ د پاکستان په سیاست کې کوم اصطلاحات استعمالیږي په هغه بم یو ریپورت لرو. خو خوست ځو، په خوست کې د بیلابیلو ورزشونو لوبغاړي په دې ولایت کې د سپورتي میدانونو د جوړولو غوښتنه کوي. خوستي ورزشکاران زیاتوي د سپورت د اساسي او معیاري میدانونو په نشتون کې شي لوبي نسي ترسره کېدلای او نه سپورت ته پام وړ پرمختګ کوي. بلوري ته د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي په خوست کې د لوبو لپاره د اساسي میدانونو د نشتون ستونزې مني او وایي چې په دې ځای کې به د سپورتي میدانونو جوړولو لپاره کار کوي. تفصیل د زموږ د همکار په ریپورت کې.
خوستی ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د لوبو لپاره د اساسي او معیاري میدانونو کمښت د ورزش د پرمختګ مخه نیولې ده. خوستی ورزشکار جمال چې د دېرشو کلونو والیبال کوي وایي په دې ځای کې نه د استعدادونو کمی شته او نه تماشا لګه ده، خو د لوبو مناسب ځایونه نشته.
مونږ یو جمنیزیم ته ډېر عاجل ضرورت لرو او متاسفانه تر اوسه پورې مونږ د والیبال جمنیزیم نه لرو. مونږ شنه اسمان ته، سوړه ته، غرمه ته والیبال کو، تماشا ډېره په تکلیف وي، خلک ډېر په تکلیف وي. حتی چې مونږ والیبال تماشا بخیز زیات لرو، والیبالارون ډیر زیات لرو، خو لیکن جمنیزم نشټواله دی واجنا مونږه تماشا ډیر په تکلیف وی، ولا ورزشکارون هم ډیر په تکلیف وی.
د والیبال د لوبي ترینر استاد محمد صدیق هم په ټول خوست کې د والیبال د لوبي د یو جمنازیوم نشټون د دوی د ورزشي فعالیتونو پر وړاندې له اساسي ستونزو څخه غنی.
د جمنازیوم نه بغیر لوبي نه تر سره کیږي. په عمل کې تو سوي نه چې د شنل اسمان لاندې لوبي ډېرې ګرانې ته میږي د ورزشکارانو دپاره. دا چې مونږ جمنازیوم لرلی لکه څنګه چې په غزنی کې دی، په مزار کې دی، په هرات کې دی، نو خوست هم همداسې د افغانستان یو ولایت دی.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي په خوست کې د اساسي او معیاري میدانونو د نشتون ستونزه مني او وایي چې د امکاناتو په صورت کې به په دې اړه اقدام کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس نظر محمد مطمئن په خوست کې د یوې سپورتي غونډې ګډونوالو ته په دې اړه وویل:
هغه وعده چې سړی پره کولی شي هغه به کوو. جمنازیم مصارف ډېر غواړي، خوست ضرورت لري، واقعیت دا ده چې ضرورت لري. که زه وتوانېږم یا د جهاني اولمپیک څخه او یا د کورنیو بودجې څخه توانایي پیدا شي، انشاءالله العزیز په لومړیتوبونو کې به خوست ته ځای ورکوو چې جمنازیم ولري.
د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې ثبت شوي خواوشا 40,000 کسان د والیبال، فوټبال، کرکټ او یو شمېر رزمي لوبو په تمرینونو لګیا دي. د خوست د بېلابېلو لوبو یو شمېر ورزشکاران د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم لوبیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوسم زو یو بل رپورټ. پاکستان کې په پرله پسې دوګه د پولیو وایرس ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کمپینونه چلیږي چې وروستی هغه د 6 کال د مارچ په لومړیو کې وو. کچم ګزن یو ناروغي ده خو په دې هیواد کې د دې وایرس ضد کمپین یو امنیتي ستونزه هم جوړه شوې ځکه چې وسلوال طالبان دا نه مني. کله چې د وایرس ضد کمپین چلیږي نو د څاڅکو ورکونکو ښځینه کارکونکو سره د خوندیتوب لپاره پولیس ملګری وي. داسې ډېرې پیښې شوي چې پکې وسلوالو پولیس او کارکونکي وژلي. په دې کې د ځینو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده خو د مهم پرمحل ښځینه کارکونکي تر سختې ویرې تیریږي. هم د دوی دغو امنیتي ستونزو او ویرو ته انیس اجمل په دې رپورټ کې کتنه کړې چې دوی به کارکونکي له شغه پیلېږي.
علی خو که زمون کمزورې مونږ به کار نه کولې. ما سره څونه غټه حادثه شوې ده زه بیا هم کار کوم. د دیو ظلمونه او د دیو تماکې به ستړي شو زمونږ او صلیبه کمزوري نشي ان شاء الله.
د غږ د مومندو د روغتیا کارکونکو عائشه حسن دي چې دوه واری په د پولیو مهم پر مهال حمله شوې دي چې ترې هغه په خپل روغه وتلې خو زوی یې په کې خپه بیل لیدا. عائشه حسن په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز د اتحادیه مشره ده. نوموړي د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکونکو د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمولو لپاره کار کوي خو بیا هم اغه د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسلو سره مخامخ کیږي.
پوره کې پکې کې سچي او بلوچستان کې مودا اټي کونه شروع کو په ما باندې خو 2011 کې یو زل 2011 فروری کې او شوغه شکر دې گاډي ل خراب را خراب شو زب بچو به 2011 اکتوبر کې را باندې او شوغه کې زما 20 مټرک کړه او نو ما تل مزازه یو ټي پیسې بتوالي بس ما سره لاړ شه هغه چې لاړ واټه کو شو نو هغه پکې خوګ شو دا یو خپې چې دا کټشوی دا زمونږه کم ټیمونه دی اکثر ډېری د سی د سی ډېری خبرې راغلي دي خو مونږه نه راپورټ کولې شو ولی تاسو ته پته ده د پښتو معاشره ده چې هغې د په کورونو ته ننوتي دي او هغو ته کم کم څه پېښ شوي دي کنځلې ورته خلکو کړي دي بې عزته کړي دي ټیکې وله ورکړي دي.
عائشه حسن د خبره په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 15مه په کواټ کې د پولیو په یوې ډلې په برید کې پولیس وشل شو. په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په مردان کې د روغتیا کارکونکو فرید ابیبي وایي چې دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2011 کال کې حمله شوې وه چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د فریدی بیبی میړه سردار الحق راته ویل چې د پولیو په ډله د دې برید وروسته فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سواد کې د روغتیا یو کارکونکې آسیا بیبی وایي چې ځینې خلک د پولیو ویکسین خپلو ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د ویکسینو لپاره هڅوي نو د هغې له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا په ډېر زیات دي ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی که نه بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دې کې بارانونه هم ډېر زیات دي واورې هم ډېرې زیاتې دي بل هر کور ته په څو څو ځله باندې تلل ځکه چې پوره کور والا خو چېرته هم ویکسینیټ نه دي یا پکې یو دی یا دوه دي او باقي سي دي نو هغې دپاره بار بار تلل نو هغه هم چې نکو ته ډېرې زیاتې مسلې چې تاسو بار بار راځې ولې راځې د خلکو هغه ستنیستغې اوري که نه.
د معذوره کسانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زوار نور ثیاب یا مشال ریډیو ته ویل، ځینې خلک نه غواړي چې خصي پرمختګ وکړي، نو ځکه د روغتیا خصینه کارکونکو کارته نه پرېږدي.
زه خو هم چې دی وخت پورې خو خلکو ته اویرنس پکار دی، د دې لپاره دی سپورټ کول پکار دی، او د دې حل زلو کې چې کم دی خپل کردار ادا کول پکار دی سوسایټي لا. ولې چې دا خو زمونږ د پاره دی، زمونږ د بچو د پاره دی، زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دی. نو زه خو هم چې یو مور پلار لم دا سی نه دی پکار چې کوم غا سوشل بیریرز خلکو کریئیټ کړی دی، نو د دې سپورټ پکار دی.
په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان داسې هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې سږ کال د پولیو کیس لا نه دی ثبت شوی. تیر کال په دې هیواد کې د پولیو دوا په 2000 کال کې 4 اتیا او په 2019 کال کې د پولیو یو سل و سل وخت کیسونه رپورټ شوي وو. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو رپورټونه جوړوي وایي چې د لیډی هیلت ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډیره کمی راغلې ده.
مطلب د دې کار چې سړی حیران شي، لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اټیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو رپورټ کتو، زمونږ د پیښور 17% ریشو د کووډ پازیټیویټي هغه د هیلت ورکرز ده. تاسو به کتلې چې زامن خپل پلاران پریښو، مطلب نږدې به نه ورتلی چې څوک به پازیټیو رالو. خو دا هیلت ورکرز چې کوم دي، دوی په فرنټ باندې وو او دوی هیڅکله داسې نه دي ویلي چې یاره دا پیشنټ دی، دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي، په باران کې ګرځي، چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واورو کې ګرځي، په ګرګیټ کې په واورو کې ګرځي او کوم پیکیجز باندې چې دی ګرځي. دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارو نه بچ ساتلو کې ډېر امپورټنټ دی او دوی دا خپل رول پلی کوي. ډېر بهادر
د لیډی هیلت ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت لپاره د قائمه کمیټې غړي لیاقت علي خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی حکومت د روغتیا کارکونکو د تنخواګانو مسأله تر ډیره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي، خو باید ټولنه هم د دې کارکونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له 2,15,000 څخه زیات د روغتیا کارکونکو برخه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم د خبرونی د ورستی ریپورت ته راځو. هغه دا چې په پاکستانی سیاست کې له لسیزو راهیسې بیلابیل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یوه اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوی، بلې لسیزې پخوانۍ هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاري شي. دا اصطلاحات څه معنی لري، اولی او د چا لپاره استعمالی شي؟ د دې پوښتنې جواب ته احمد الله په ریپورت کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیل شي.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پټ لاسونه هغه ټکی دي چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه، پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی، نو هغه همیشه تنده کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یہ راته تفصیل څه په ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه د سوي چې د دبار وي د دبار کردار د سوي چې کله هم د خپل غرض د پاره هر اړخ ته اوړي دی شي نو دا لوټه چې کله اونی سي ته تاوي چې چکم خو ته تاوي نو ال ته دی کنه دا د دبار د پاره د لفظ استعمال شي کله چې د غرض دی ال ته دی او د پارټي بدلی د دبار سره سره دا مطلب پرستای او نه خبر یو سړی د خپل غرض د پاره هر حد پورې ورکلی شي پریوتی شي هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول کڅ هم یو شمیر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي. خود موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې دراتلو سره د سلیکټرز یعنی غوړه کونکي او سلیکټډ یعنی غوړه کړل شوی اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected taki da Pakistan pa siyasat ki wali aw tsanga rawaj shu aw isharai cha ta da pa alai pa Islamabad ki da siyasi charupo Quraish khatak wai. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپل وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس پر رای منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتي ماماګان مت په پښتو کې مخالف وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي کچا چې څوک نوم په ښکارا باندې نشي اغستي او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوښي چې د خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی نو دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاري کې
د شنونکو د خلایي مخلوق فرښتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عامالی کوڅانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولې او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چې کله په هغه بیاز چې کریش شو هغې لپاره چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې راغله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارټۍ چې وي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ایز جوړلی شوي وو دا بے نظیری حکومت کې د هغې خلاف او 90 په دهایه کې کوم دی کنه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلې چې هارس ریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
ننګرهار تزما دا ټول کرکی بے جواز دا بے بنیاد ننګرهار تزما او چې لګا سامه شي یزا